سلامونه او نیکی هیلی وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو دا پروګرام لویه برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو لومړی 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. پیل به په خبرونو وکړو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستلو خبر ورکوي. د تیرو 43 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ 159 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دې هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ټوټر لیکلی چې د اروپایي ټولنې له استازو سره له پرله پسې لیدنو کتنو او تفاهم وروسته دې ټولنې په کابل کې د دایمي حضور لپاره خپل سفارت رسمان پرانیست او عملي کار یې پیل کړ. باختر دولتي خبري اژانس هم په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت د پرانیستو خبر تایید کړی دی. که څه هم د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پر رسمي ټویټر په دې اړه څه نه دي ویل شوي او نړیوالو اژانسونو هم تر اوسه دا خبر نه دی ورکړی، خو د اروپایي ټولنې استازیو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لړم میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې د دې ټولنې د ګډې استازولۍ د پرانیستو په اړه غور کوي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت پرون د 43 ساعتونو په اوږدو کې د کووید 19 ناروغۍ د 159 مثبتو مواردو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جمله 1275
له 1215 اویا نمونو څخه چې له هیوادوالو مو اخیسته وي 155 مثبت پیښې ثبت شوي، 33 کسان بیرته روغ شوي او په تیرو 43 ساعتونو کې مړینه نه لرو.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې نږدې 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې څخه 1,386 کسان مړه شوي، خو د روغتیايي چارو د کارپوهانو په باور په هیواد کې په کووید 19 د اخته کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی. دغه وزارت مخکې له دې ویلي وو د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص لپاره لازم وسایل نه لري. د جرمني پولیسو هغه 9 تنه افغان ځوانان نیولي چې په یوه لارۍ کې په ناقانونه ډول د هیواد ته ننوتي وو. د جرمني د شتوتګارت ښار پولیسو په یو بیان کې ویلي د لارۍ ډرایور د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې د لویې لارې په اوږدو کې په یوه دمځای کې درېدلی او د دې کسانو غږ اورېدلی، د جنوبي ښار وورت هم پولیسو ته خبر ورکړ. پولیس وایي له ټرک څخه یې ټول 9 افغانان چې عمرونه یې د 12 او 14 کلونو ترمنځ دي او ټول پناه غوښتونکي وو روغ رمټ وموندل. د راپورونو له مخې دغه ځوانان په شتوتګارت کې د که ځوانانو د ساتنې یو مرکز ته یوړل شوی. د لارۍ چلوونکی چې د رومانیا، هنګری او اتریش له لارو جرمني ته ننوتی و په کوم جرم نه دی تورن شوی. تر 19 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې خپله دوهمه سیالي پاکستان ته وبایلله. لوبه پاکستان پیل کړه. په 500 اوورونو کې سیالي افغان لوبډلې ته د 240 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډلې 500 اوورونه پوره کړل او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره یې 215 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې د دې لوبو په لړ کې د سیشن پورې پاپوا نیو ګینی ته د 125 منډو په توپیر ماتې ورکړه او درېیمه لوبه به یې سبا له زیمبابوې سره وي. د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو، د فبروري تر 15 دوام کوي. د روسیې له ګازپروم شرکت سره د ګاز د بیې پر سر له لانجې وروسته د مالدووا پارلمان په دغه هیواد کې د شپېتو ورځو لپاره د بیړني حالت اعلان تصویب کړ. د مالدووا صدر اعظم ناتالیا ګاوریلیتا پرون پنجشنبې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل، وروسته له دې چې د روسیې د ګاز د صادراتو ستر شرکت ګازپروم د ګاز د بیو د پرې کولو طرحه رد کړه، یو نوي رژیم ته اړتیا لیدل کېږي. له دې څرګندونو وروسته پرون ناوخته د مالدووا د ګاز شرکت وویل ګازپروم ته د جنوري میاشتې پیسې مخکې له مخکې ورکړي دي. من ګاوریلیتا وویل بیړنۍ حالت به کابینې ته اضافي صلاحیت ورکړي چې له صنعتي برخې د استوګنې کورونو ته ګاز د لیږد او د دولت له بودیجې د ګاز د پیسو د ورکولو په څیر د انرژي د برخې اړوندې چارې سنبال کړي. او د اتریش پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې له راتلونکې میاشتې د لویانو لپاره د کرونا ویروس ضد واکسین جبري کیږي. له دې سره به اتریش لومړنی اروپایي هیواد وي چې د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف له اعتراضونو سره سره واکسین جبري کوي. د اتریش د وګړو په سلو کې 2 اویاو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د کورونا پر وړاندې واکسین شوی. د اروپایي ټولنې په نورو غړو هیوادو کې هم د واکسین شوو وګړو اوسط په سلو کې شاوخوا اویا دی. په اتریش کې د کورونا د مخنیوي لپاره د واکسین د تطبیق په هدف د حکومت د تدابیرو پر وړاندې چې په نومبر میاشت کې اعلان شول، لسګونه زره کسانو د اونۍ په پای کې اعتراضونه کول. د واکسین د جبري کولو لپاره پارلمان کې د پرونۍ رایې اخیستنې پر مهال د ښي اړخو له افراطي ګوند پرته نورو سیاسي ګوندونو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او دا لایحې په 130 موافقو او 30 مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټکې شي. احمد تکل او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30 زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسه خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی او د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدو کې توکي یو ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارو او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ نو سره ژمن یو او همکاري سره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان پر روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته په کار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبه له ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 288 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 260 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه هوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212233
شمېره یو ځل بیا ووري.
00420 202-11-23-24.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
نیوزویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن خبري راخیستې دي چې د چهارشنبه په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د کلیزې په ورځ څرګنده کړه له افغانستان د اګست په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر بخښنه نه غواړي. نیوزویک لیکي چې د دې سربیره ولسمشر بایدن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې پر رامنځته شویو بدلونونو خواشیني څرګنده کړه. نیوزویک مجلې بیا د ولسمشر بایدن دا خبره راخیستې ده چې وایي که چیرته امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شوي وای نو باید د 2500 ترمنځ سرتیري هلته وای چې د یوې اونۍ لګښتې نږدې 1 میلیارد ډالر کېده. ولسمشر بایدن دا خبره هم وکړه چې دی په دې اړه ښه احساس نه لري چې د طالبانو د بې کفایتۍ له امله په افغانستان کې څه پیښیږي. نیوزویک وړاندې لیکي د طالبانو له واکمنۍ سره دا ویره رامنځته شوې ده چې پر افغانستان بهرنۍ مرستې ودرېږي چې له دې سره به د دغه هیواد روان بشري بحران چې د کورونا له وبا سره یو ځای شوی دی نور هم زیات شي. جو بایدن د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په وینا کې دا خبره هم وکړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شویو امریکایي سرتیرو ته خواشینی دی. پروسه ښکال د اګست په وروستۍ اونۍ کې چې په زرګونو افغانان د کابل له هوایي ډګره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په وتلو و 14 وشوه. په دې ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست تر 130 ډیر ملکي افغانان ووژل شول او د دوی تر څنګ 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. څو ورځې وروسته تر دې 14 امریکایي بې پیلوټ الوتکو په کابل کې پورې به موټر حمله وکړه او په پیل کې وویل چې داعش یې په نقشه کړی دی. تر دې حملې وروسته د امریکا دفاع وزارت څرګنده وکړه او څرګنده کړه چې دا برید صحوان شوی دی او دوی ته رسیدلې استخباراتي اطلاعات کرنه وو. پر دې حملې کانګرس او د بشري حقونو ډلو پراخ اعتراضونه کړي دي. د بی پیلوټ الوتکې د حملې برید ویډیو تازه خبره شوې ده. ګارډین او رسپانه لیکي دا ویډیو 25 ثانیې ده چې دوه بی پیلوټ الوتکې پکې ښکاري او د توغندي برید هم پکې سم معلومې شي. ګارډین څرګندوي چې دا تصویرونه لومړی ځل نیویارک ټایمز ترلاسه کړل او په خپله ویب پاڼه کې خبره کړل. په خپل نیویارک ټایمز هم پر همدې موضوع په خپل تازه ګڼه کې لیکنه خبره کړې ده او لیکي د اګست 9 مینیټې برید لس بې ګناه افغانان ووژل چې وو پکې ماشومان وو او دا غمجنه تیروتنه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو وروستۍ نقشه وه.
متحده ایالاتونو روسیې ته په ډاګه ویلي چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي حرکت به یرغل وګڼل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې که موسکو داسې وکړي نو سخت تاوان به وګالي. په دې اړه جزئیات لاندې د میورسته واوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې د ولسمشر ولادمیر پوتین ته په ډاګه کړی چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسیې هر راز پوځي خوځښت به پر دغه هیواد یرغل وګڼي. ښاغلی بایدن زیاته کړه ولسمشر پوتین ته د خبري واضح وي.
I've been absolutely clear with President Putin.
ما ولسمشر پوتین ته سپین وویل او هغه پر دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز شوی قطعې له اوکراینی پولې ورواوړي نو دا به یرغل بلل کیږي چې په بدل کې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون ښول کیږي چې موږ له خپلو متحدانو سره ورباندې په تفصیل خبرې کړې دي.
بایدن دا خبرداري وروسته له هغه ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او اروپایي متحدانو سره په برلین کې د اوکراین پر بحران خبرې وکړې. انټونی بلینکن پرون د جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې موسکو له ناوړه عواقب سره مخامخ دی او که پر اوکراین برید وکړي نو د امریکا او د امریکا د متحدانو او شریکانو له چټک او سخت غبرګون سره به مخامخ شي. له بلینکن سره په ګډه خبري غونډه کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل څلور واړو وزیرانو پر روسیې غږ وکړ چې د کړکیچ د اواری لپاره ګامونه واخلي. میرمن بایربوک زیاته کړه هر راز تاوتریخجن دریز او نور یرغل به خورا ناوړه عواقب ولري. ټاکل شوی چې بلینکن به د امریکا له متحدانو سره تر خبرو وروسته ژنیو ته ولاړ شي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د روسیې پر وړاندې د دې ټلوالې د غړو ترمنځ د یووالي پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د ناټو ټولو غړو هیوادو څو ځلې دا خبره په ډاګه کړې چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو ځواب به ورکړي. په لویدیځو هیوادونو کې له څو ورځو راهیسې پر اوکراین د روسیې د احتمال
شمالي يرغل پاړه د خطر زنګونه کړنګيږي. په دې برخه کې اندېښنې ورسره له هغه زیات شوې چې روسي شاوخوا یو لکه 20,000 روسي سرتیری د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته د پام وړ پوځي ځواک واستو. موسکو او مینسک وایي دا سرتیری د ګډو پوځي تطبیقاتو لپاره هلته استول شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د انګیو پاړه راپور واوري چې د وختونو په ګرد کې څیره په پټه دوده.
انګی ته په ډیر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدای زنانه سنفتي او بل خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي.
د جام چلی له وسنی وضعیت به خبر شي چې بیا یې د نړیدو اندېښنې ډیرې شوي.
دغه چلی د انساني او طبيعي تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترنن ځان استوار را رسولای دی.
ځوان ژباړن حضرت عثمان نوري د خپل چاپ شوی کتابونو په اړه راتغږيږي.
اروا په هني تارتیا ډیر لیدل کیدا واغه موضوعات سي موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راتنه برې خېدل.
دغه کوچانو په اړه راپور در اورو چې ووس تشپېلې پر ځای دمبره غکوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د غور فرهنګیان او مدني فعالان وایي د جام منار د نړیدو په حال کې دی. د دوی په وینا د خلکو د غنی غونی د موټرو د تګراتک او د دې برج او خوا څاګانو له عمل او رستر بلې د دې منار د نړیدو خطر ډیریږي. د فرهنګیان د طالبانو له حکومت غواړي چې د منار د ترمیم لپاره د واورو او بارانونو لورخ مخ کې یو ټیم ورولېږي چې د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. د دوی په وینا د منار د ویجاړې شوې برخو په ترمیم کې چې څومره ځنډ کیږي هغه مره د منار د نړیدو خطر هم ډیریږي. په غور کې د طالبانو فرهنګي مسول عبدالحی زعیم بیا وایي یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ساتنې له ادارې غوښتي چې د جام منار د ترمیم لپاره ژمنه شوې $2 میلیونه دوی ته ورکړي چې د منار د ترمیم چارې پرې پیل کړي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو. د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال عمر ګل اسکار یاد غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې تیره یک شنبه په کوټه کې وشوه د پښتو ژبې په واده کې د ارواښت عمر ګل اسکار خدمتونه پکې وستایل شول او نوموړی د ادبي نړۍ دی استاد په توګه یاد شو. غونډه د پښتانه مترقي لیکوالو ټولنې خوا جوړه شوې وه او پروفیسور درویش دورانی، ډاکټر لیاقت تابان، اسمت الله زهیر، فاروق سرور او ځینو نورو ادب پوهانو د ارواښت عمر ګل اسکار د ادبي او فرهنګي کارونو په اړه خبرې وکړې. ویناوالو د ارواښت اسکار ادبي او علمي هڅې د روښنایي هغه څرکونه وبلل چې د ټولنې راتلونکی ورسره روښانه کیدلی شي. افغان انزورګر همایون عارفي وایي لاس کاله کار او د سلګونو انزورونو له جوړولو وروسته انزورګری پریږدي. عارفي وایي په افغانستان کې هنر او هنرمند ته ارزښت نه ورکول کیږي او تر هغو چې طالبان په واک کې وي دی به انزورګري ونه کړي. دا افغان انزورګر چې اوس مهال په یو فستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 انزورونه وپلوري او پیسې بېوزله افغانانو ته ورکړي. خاغلی عارفي په خپلو انزورونو کې د افغانستان لرغونی سیمې او نامتو څیرې انزورولې چې په وینا یې د طالبانو له محدودیتونو وروسته به دا کارونه کړي.
انګی د پښتني ولسی ادب یو غختلی سندری صنف دی چې د وختونو په ګردونو کې یې څیره په پټېدو ده. انګی له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. ارواښت عبدالخیر ځلاند انګی د نیمې نړۍ فریاد بللی. د انګیو په اړه به نور معلومات زموږ د همکار په راپور کې واورئ.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګی راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک دادا نن میرو اخلی راته بلادا، پر دې شادی ده پر ما غزا ده، شادی دی غم سی کې شپه ما ده.
انګی هغه سندرې دي چې ناویانې په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي. په دغه سندرو کې ناوې د خپل زړه درد بیانوي. هغه ناوې چې په بدۍ، مخۍ، سری او یا هم د هغې له خوشې پرته بل چا ته واده سوي وي.
خدای پر بند ورکړی دی نو زنګ وال په سر کې خط له قریبانو مزړه غایت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګۍ که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپاک کاریمه وله در بخښمه حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو په ځواني یو بل حقیقت تر هغې زنمه مرګی راحت.
انګۍ د پخوانیو ولسي شعري اصنافو یو سندرې صنف دی. دغه ویرجنو سندرو ته چغیانی چغی او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقي فرته له ویر ژړا او فریاد سره بلل کیږي. د کوزی پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو په اړه وایي.
انګی چې کمې دی هغه وخت چې ونجلۍ د واده په ورځ باندې راولي پر تخت یې کښېنوي د ګل ټکرای ور پر سر کې نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي. دا خوندکیانې هم له دې سره سم دا د دې په ویر کې ویر کوي ژاړي ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینی وي. نو دا چې کله خپل انګی وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا انګی وایي او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم سره زاړي په زوره زوره او هغه هم بیا پر دې غوځي واچي هر یوه بیا خپل خپل انګی وایي. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي او ناوي راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي او دوی په زوره زوره په یوه اواز د انګی وایي چې ورا را روان وي. نو دا د دوی اواز ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګی کې هم ازانګه یعنی انګازه چې په فاشي ورته وایي صدای بازګشت دا اواز چې کله ازانګه وکي او دا د دې ژغ ډېر موثره یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي.
نوموړی وایي د ټپې کاکړې غاړې اتڼ نارې متلونو او داسې نورو ولسي اصنافو پر انګه انګی هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګی قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمانګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي. په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه مینه پر مور انګۍ پر مړو باندې انګۍ او د ولور خلاف انګۍ پر تربرو باندې انګۍ پر خواش باندې انګۍ پر ګریوان باندې انګۍ سیاسي انګۍ د خوشحالۍ انګۍ یا یې څوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوی په ناروک شي د خپل د زړه فریاد چې دی تر موږه پورې را رسوي.
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت ناوي تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګی بولي چې ډېرې زړه راښکونکي او ژړونکي وي. د دې په باور د انګی ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی.
دلته بیا وانګی ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي. دا شاعري ناوي د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجنی دا رواج چې کوم په خواخو اوس ډیر کم سوی دی چې پلار یا ورور به قتل وکړي نو خو په بدل کې به بیا دوی شزه ورکوله. له دې څخه ډیره کرکه سوي ده او شزو په انګیو کې د دې ډیر لوی مزاحمت کړی دی. دا یو انګی ده چې وایي مور کومه لویا زه نازولګي چاته یې نه وم زه اړه کړګي په ژوند یې یما په اور سزلګي مورکۍ چې نه ده خبره کړګي انا یې نه ده زما پښتلګي.
د ارزو زیارتوالي په خبره انګی هغه سندرې صنف دی چې په ډیرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي. خو ځینې برخې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګی ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې له ناوې سره ناستې همزولې هم خپلې انګۍ وایي او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګۍ هم سته. پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي او کچیرې ونجلۍ له کامه او له قبیلې وباسي په بل ځای کې واده کې نو د مزاحمت په تور دا څه داسې وه انګۍ وایي د سپینې خونې پر وره بنده کې دا زما کلم سوی په ګرځېده کې زما نصیب نه وي په خپل شاره کې بابا به څنګه جنت مونده کې یو به وډرې وي د غرونو څوکې بل به جلایم په دستاره کې اګو پر دمه د الله وکي.
که ارزو زیارت و لنګی د ولسی ادب یو مزاحمت ژغ بولی، خو د کوزی پښتونخوا د بوري سیمې نوموته شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګی د شزو د ژغ پورته کولو یو اغیزناک وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی، بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی، او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی چې د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادی فیصلې سوي دي، که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي، څوک مرګونه سوي، دغه سوي، د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده، چیغه ده، فریاد دی، د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی.
شاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویژي، نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي، ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ، چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي، ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ، غاړه، درنګ، نور ژانرونه سي دي، هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی، د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمرور ته یي، د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو، د هغه په ضد باندې احتجاج کول، د هغه په ضد باندې مزاحمت کول، د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بوري، ژوب، قلعه سیف الله، پشین، یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کېږي، خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لري چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځنده کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامن او اوړی به برخوره سانته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې، په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته، په غزني کې هم وي، په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی. هو، ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی، کوم چې به زما محل کوز تله او پسرلي کې به غزنی ته راتلل، د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې را انتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره نن د انا اخلم ناسکه وروره، بې اوره وسوم، ستي ستي سوم، په زړه زخمي سوم، په زړه زخمي سوم، وزر مې مات دی، زخمي مرغۍ یم، ځاله مې ړنګه، په دې نړۍ یم. یا داسې سې وایي، یمه روانه، کپۍ مې نسته، زما غم خوره، ابۍ مې نسته. یا وایي، زه دې پردی کړم له خپله انګړه، اندړه خوار سې، خوار سې اندړه. دغسې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګۍ ویلې، دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغېز کوه، او تقریبا دغه زړه انګوله به ډېره اوچتېدله. اکثر اوقات به فی الودایه هم دغسې انګۍ جوړېدلې.
په اوسنی وخت کې ډیری فولکلورستان، تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، چې یو دود یې انګۍ هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لار راکئ، هدرې له ځم، د بابا سنختې ورشوروم، کلب دروازې به ورماتوم، د زړه ارمان به ورته کوم، که یې لار وله رابې ولم، که یې لار نه وه هورې بسم.
دا غور د جام چلای په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري د حکومت په محل ورغول شو چې د هند له قطب مینار ورسته دویم چلای دی چې له خښتو جوړ شوی. د غرونو په منځ کې او د جام سیند په غاړه دا جوړ شوی چلی 4.6 متره ارتفاع لري. د جام چلی د معمارۍ یوه ځانګړې بېلګه او د افغانستان یو مهم تاریخي اثر دی، خو ویل کېږي د دې چلی ترمیم او ساتنې ته هغسې پام نه دی شوی چې باید شوی وای. تازه یو ځل بیا د غور فرهنګیانو او مدني فعالانو ادعا کړې چې د وروستۍ زلزلې له کبله د دې مینار ځینې برخې تخریب شوي او اوبه د چلی شاوخوا راټولې شوي چې د جام مینار د نړېدو خطرې هم ډیر کړی. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و، د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللي.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي، او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړې لرې او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي، او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلای د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترننه ځان استوار را رسولی دی. خو په دې وروستیو کې لکه دوه کاله مخکې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورا زیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړي وای تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا حدود
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم، د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یوه نه منونکې ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو شلو کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو خو هېڅ هم ونه کړل.
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونو یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ، او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تېر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوې ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریروت او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لري د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 2.9 او اف ام 0.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه و، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وي. د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یې ملخه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپلې شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې تراغلمه، فکرونو په نوم یو کتاب او 55 و نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و سره پسند کې د ذهنیت جوړونکې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و او د بریا 200 لارې د هم یو نوموتی اروپور بین شیر مال خو دغه کتاب لیکل شوی او چې ما راوښباړو دغه اته کتابونه ز چاپ لرم او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کېږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی او سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کې دی او همدارنګه مخکې خرید لوري هم تر چاپ لاندې دی او سره پسند کې ذهنیت جوړونکو مثالونه د مثالونو یو ټول غل البته دغه تر چاپ لاندې دی دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دی ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی ژوند او ساتل شي پر اتونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاند او زرین کرخو ولیکل شي نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې ولی تاسو دغه سی مسایل خوښ کړی یا دغه کتابونه مخوښ کړی د شپاره لپاره
هغه وخت کې چې کله از د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبه په متن باندې درو په هني یو مضمون درلود اروپوهنی ته اړتیا ډیره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل که ما پښتو کړی وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعده ده یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و پرمختګ و د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه ما را پښتو کړل له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزی چې په پښتو کې هم
لیکوالانو ژباړون کې تل په دې حادثه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل زینو زموږ ذهن ته راځي نو یو لیکوال اړکیږي او ژباړن اړکیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي نو له همدې کبله کدس یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیل هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نور ذکر شوی زینو لدنه کوي یا په دلیدنی ترڅنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصیلي ډول باندې دا راخلی بیلابیل موضوعات سیړي خګنې او بدګنې سیړي او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی نو کوای ما د ټولنی ژوند نزاکتونه او سره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره په څنګ کې د جرأت نه بایلې دو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چاري او ګدري د یو فرمولې پترس کې بیانېږي د ژباړې لخه خوده غسی کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي یا مغه موضوع د بیسيړي یا د په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نو وختونه هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د تر سرګو شوې د ایر اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نورې ستاسو بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا غت نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغه تر منسته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په غو اندازې د بیلابیلو په هنځي او محصولینو ته او زده کړلانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد په هنځي چې بي بي ا ورته ویلای شي د دې یو زده کړیال کژباړه کې د باید ادبیاتو د فن یو لاروای وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمې د پلي خوي او سره پڅنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونی شي پر اختیام په پختي به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکر انګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوالو ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه ژباړم که نوښتې ژباړم یې که ژباړم یم د ژباړې بې خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی د هغه په چوکاټ کې را ژباړو دغسې نه کوو چې د قد د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده او اړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نوري صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي
بالکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړې ژوند به ښکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې مشته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګ په لویه پکتیا کې لوی ننګرهار کې او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولای شي په مناسب ورزان قیمتي له کتاب پلورنځي راونی سي او په ورزنی ژوند کې ترې ګټه واخلي
د خدای خدمتګارانو د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفه سرلاری خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی د 1900 میلادي کال د جنوري پر شلمه په پیښور کې وفات شو او جنازه یې له هغه ځای ننګرهار ته یوړل شوه او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو هر کال د باچا خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ هم منځل کیږي چې په دې اونۍ کې د باچا خان په شخصیت او هلو ځلو خبرې کیږي باچا خان د ژوند ډېره برخه د انګریزانو او پاکستان د حکومتونو په زندانونو کې تیره کړه خو کوم وخت چې له زندانه بهر تیر کړی په دې وخت کې په خپل قام ګرځېدلی او هغوی یې زده کړو او ښه ژوند ته هڅولی دي د باچا خان د ژوند او هلو ځلو په اړه بیخي ډېرې خبرې کیدای شي چې په یوې یا دو خپرونو کې نه ځایېږي خو د هغه د لا ښه پېژندلو په خاطر د هغه په لاس لیکل شوی کتاب د باچا خان ژوند او جدوجهد دوستونکو ته ډېر څه ورکولی شي باچا خان ویل قامونه هغه وخت پرمختګ کوي چې د تشدد پر ځای عدم تشدد ته مخه کړي د نوموړي په باور د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی عدم تشدد په خلکو کې محبت همت او جرأت پیدا کوي او تشدد په خلکو کې نفرت او ویره پیدا کوي باچا خان ویلي چې تشدد اسانه دی او په دې لار تلل هم اسانه دی خو عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لار تلل هم ډیر ګران دی یو سړی ته د چاپېړې ځواب په چاپېړې ورکول اسانه دی خو زغمل یې سخت دی د باچا خان په باور په عدم تشدد کې ناکامي نشته خو په تشدد کې شته کیدی شي ډیر خلک هغه کسان زورور او غیرتی وبولي چې ظلم کوي او خلک ترې ویریږي خو باچا خان بیا ویلي چې ظالمان غیرتی خلک نه دي دوی بې زړه او بې ایمانه دي غیرتیان هیڅ کله په چا ظلم نه کوي باچا خان د یوې ځیګې جغرافي خلک هڅول چې له یو بل سره له سختي او تربینه ته لاس واخلي او د یو بل د پښو وهلو پر ځای له یو بل سره مرسته کوونکي شي ځکه د نوموړي په باور د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی باچا خان که څه هم ټول وس وکړ چې خپل خلک د علم بل مشال ته کینوي او د ناپوهه او رواجونو له تیارو یې راوباسي خو په ډېرو ځایونو کې یې دا خبره هم کړې ده چې که په خلکو کې ناسم عادتونه یا ناسم رواجونه شته یوه وجه یې دا هم ده چې داسې څوک نشته چې دوی ته سمه لاره ور وښیي باچا خان یوازې سیاست نه دی کړی بلکې د خلکو د اجتماعي ژوند د بدلولو تر څنګ یې مجلې اخبارونه او کتابونه هم چاپ کړي او د فکرونو په تولید خپرولو کې هم برخه اخیسته هم دا ډول د خدای خدمتګارانو په تحریک کې ډیر ادیبان هم ورسره وو چې له هغوی سره په ګډه یې ژبه او ادبیات ته هم کار کړی د خبرونه په دې برخه کې باچا خان ته د ارواښاد عبدالرحیم مجذوب یو لیکل شوی نظم در اورو.
لمر خلال مازدگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیده گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپه، پا کتو کتو و بشوه، ولی تر اخکار نشوه، درمیش پنکه چشوه، رملاړه تار پتار دا لهر چا غلطه لار دا د تیارو مارنګي خوري دیوی نبل وستوري لکه کاغې کړنګې شوي تورې ورېزې ټینګې شوي لار کې کند تباهی دا یو منحوسه سیاهی دا دارمه به د ترشپولا روغ نه ورسی ټولا د تیارې له خوشې ویرې زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی پتیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پتا خانو که بد روحون پچجو که زل چودون که شان مزل ده ملپ ملگ گمان ده غل ده نه ده لار چوک رهبر شتا نه رهبر باندی باور شتا ده رمیش پنکه راشا تا ده لار رهنماشا دا غفلت بدی ترچووی تا بیداری کوی دشوی ولی ترخ کارنشوی ده رمیش پنکه چشوی تا چه پره خود لالاله شنی بیدیاش و خور شاله پختون خوابان دی تورتم ده یو بیشور شان ماتم ده غراو سم غلی غلی لکه مڑی سانی ولی نش پنکه نی آواز شتا نه اوس چا دش پیلی ساس شتا یو ناچو پا خاموشی ده جبا پره ده غگ بندی ده رمشوری بیش پنکه یا سنا شونی دی پریوشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی درمیش پنکیا راشا دمروز رونو مسیحاشا بیادی گوتی پشپیلی کا ترینتال خوشالی کا جنی جون پگڑا کا نوی جون پک پیدا که بیا دی وچر راگونا را نوچند گردونا رم بوز دی ترکورا للیوانو ی وش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی
پیلی غگول دا کوچانی شپونکیانو حقا دود دی چه لپیردی و پیردی و پا دوی که رواج دی. خووز داسی کوچان هم شتا چه دا شپیلی پرزای دا موسیقی نوری علی غگوی. دا خپراوانی پا دی برخه که دا حقو کوچانو پاڑا راپور در او ربو چه دا شپیلی پرزای دنبورا غگوی.
دا غزنی مقور ولسوالی دا زرکشان غرپ لمن که شاوخوا دیرش کلن شپونکی را مطسروی دا رمی دا پسونو دا غالی لزنگولو چخه خوشش لنگ اخیزی. خ خو د دغه رمیش پون کې بیا دلته یوې لویې تیج ته ډډه لګولې او شپې له ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله دښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلې ږغوي خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلې ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلې وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لرو بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکي کوچان وس له خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرسیه وایي. لا رموت سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په وسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ځوان نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی غو وختو کې بیخي ډیر آواز دی به پخوا ډیره خوښي کول، آسان به درلود، وخام به درلود، د غره لمن ته به وختلو، آوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ځوان څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډې وهلې. هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې، خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ږغېږي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
پنا کی گی دستور ڈلا رازی نو پنا کی دستور دلائی